آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلي دي چې القاعده اوس هم طالبان روزي، او د افغانستان ولسی جرګې د قندهار ولایت د ځینو سیاسي مشرانو په ګډون د جرګې جوړېدل د اساسي قانون خلاف او د خلکو او دولت په زیان بلل دي. قدر منو اوریدونکو، په دې حق لپاره پوښتنه د خبرونو وروسته اوریدئ شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون د پاره د هغه ملک استازي هم پرون ژنیو ته ورسېدل. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د نوي بین القرارووي بالستیکي توغندي د امتحانولو نه وروسته به په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي، او په پاکستان کې د شیعهګانو په یوه جماعت باندې د مشکوکو ټوریسټانو په یوې حملې کې یو تن مړ او یو شمېر نور زخمي شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د حکومت مرکچیان جنیو ته رسیدلی دي، او هلته به د سوریې په هغو مذاکراتو کې برخه واخلي چې مقصد یې په سوریې کې د تقریبا اوه کلن جنګ د ختمولو دپاره د سیاسي لارو چارو پیدا کول دي. پرون د سولې د خبرو په پیل کې د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت د غړو سره کتلی وو. هغه بیا وروسته ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې دواړو خواو ته د مستقیم خبرو چانس هم شته دی. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا ویلي دي چې جنیو ته د سوریې د حکومت د هیئت د سفر د ځنډ علت دا وو چې مخالفینو د دې غوښتنه کوله چې په هر قسم سیاسي انتقال کې باید د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د قدرت خوش کړي. پر اوس کال په اوړي کې د ملګرو ملتونو په منګلتوب د سوریې د سولې د خبرو نه وروسته ډېر څه بدل شوي. د داعش ډلې په ډېرو ځایونو کې خپل کنټرول د لاسه ورکړی، د حکومت مخالفینو د بشار الاسد رژیم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړي، او روسیې، ایران، ترکیه او امریکا په ډېره اوچته سویه د سوریې د شخړو د حل دپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. مګر د دې سره سره بیا هم ډېر لږ امید شته دی چې د خبرو په دې پړاو کې دې څه پرمختګ وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د نوي بین القرارووي بالستیکي توغندي د امتحانولو نه وروسته به په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. پرون د چهارشنبې په ورځ ښاغلي ټرمپ د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ سره ټلیفوني خبرې کړي دي، او د هغه سره د شمالي کوریا د دغه پارونکو اقدام په باب هم خبرې کړي. ښاغلي ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې وضع به کنټرول شي، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یوه جماعت د مشکوکو ټوریسټانو په یوې حملې کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور زخمي شوي دي. پولیس وایي چې څلورو تنو وسلوالو کسانو چې په موټرسایکل سپاره وو هغه وخت په ډزو شروع کړه چې خلک د ماښام د لمانځنه وروسته د جماعت نه راوتل. په اسلام آباد کې د دغې پیښې نه وروسته د شیعهګانو مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راووتلې، او د حکومت نه د مذهبي اقلیتونو د حفاظت غوښتنه وکړه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د مصر د سینا په ټاپو کې د وروستۍ خونړۍ تورستي حملې نه وروسته پرون امنیتي قواو ته درې میاشتې وخت ورکړې چې په سینا کې ټول ظالمانه اسلامي بغاوتونه ختم کړي. ښاغلي السیسی د میلاد النبی دروازې د مراسم په وخت کې د فوز نوی لوی درستیز تورن جنرال محمد فرید هیگازی ته پوره صلاحیت ورکړی چې د یاغي ملیشو د ځپلو لپاره د خپل ټول قوت نه کار واخلي. ایران د بلغاریې هغې الوتکې ته چې د هغه ملک صدر اعظم پکې سعودي عربستان ته روانو اجازه نه ده ورکړي چې د ایران د فضایي قلمرو نه تیره شي، بلکې هغه دې ته مجبوره کړه چې د عراق د فضایي قلمرو نه تیره شي. د بلغاری د بندنه چارو وزیر پرون په بغداد کې خبردان ته ویلي دي سره لدې چې دوی د ایران په فضا د پروازونو د پاره لازم سیاسي اجازه اخیستې وه، مګر بیا هم د غوی الوتکې ته اجازه ورنکړې شو چې د ایران د فضایي قلمرو نه تیر شي. د هغو دوو کسانو نیت چې د غوی عکسونه هم ورسره وو وایي چې د هغې دوه لمسیان چې یو وخت د افغانستان په فوز کې هم خدمت کړی وو سوریې ته د جنګ د پاره تللي وو. دا وای کله چې داعش را پیدا شو او په سوریه کې د ځینو په نیولو شروع کړه، نو ایران په خپل گاونډي ملکونو لکه په افغانستان کې د خپل مذهبي نفوذ نه د دې لپاره کار واخیسته چې د سوریه لپاره رضاکار جنگیالي پیدا کاندي. دغه زړه میرمن وایي چې د هغې دول مسیح سید مجتبا او سید اسماعیل هم دغه جنگ ته روان شول. دغه میرمن قمر بیبي وایي چې په روس کال ورته اطلاع ورکړی شوه چې هغوی د سوریې په جنگ کې مړه شوي دي. هغه وایي چې یوې میرمن او یوه ماشومه لور هم لري. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې ایران د 2013 کال راهیسې په زرګونو افغانان روزلي او بیا یې سوریې ته د جنگ دپاره استولي دي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لمړي راپورټ ته. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټر ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن وای د القاعده شبکه لا هم طالبانو ته روزنی ورکوي او طالبان په بدل کې د القاعده غړو ته پناه ورکوي. په موکړی د راپورټ
جنرال جان نیکلسن وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي به د طالبانو په وړاندې جګړه کې لوبه بدل کړي او د ستراتیژي هدف یې دا ډول تشریح کړ.
وی اچیو دیس بای اپلاینګ 3 فورمز اف پریشر.
زموږ د ستراتیژي هدف په خلاینه او مذاکره ده چې د تشدد کچه راټیټوي او دا به په دښمن باندې په دریو بڼو فشار لرې ترلاسه شي. اول پوځي فشار، دویم د طالبانو په وسیلو باندې چې د حقانی شبکه د ډیپلوماټیک فشار، او دریم ټولنیز فشار چې دوه کلونو کې د انتخاباتو په شکل راوستل کیږي.
جنرال نیکلسن پاکستان په دې تورن کړ چې هغه ډلو ته پناه ورکړې ده چې د کابل د حکومت په وړاندې جګړه روانه کړې ده او په هغه واد کې د ګډوډۍ سبب ګرځي.
The fighters many times
موږ له پاکستانیانو سره ډېری مستقیمه او روخانه خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې مو د دوی لخوا داسې اقدامات نه دي لیدل شي د خپ بدلون سبب شي. طالب لوړپوړي مشران اوس هم په پاکستان کې دي او د ټیټی کچې مشرتابه په افغانستان کې دي.
ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې د نورو امریکایي جګپوړو چارواکو سره موافق دی چې وایي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د حقانی شبکې سره اړیکې لري، خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا ډول ادعاوې رد کړي او وایي دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې له امریکا سره همکاري کوي. جنرال نیکلسن د لومړي ځل لپاره په افغانستان باندې د پاکستان لخوا د توغندیو ویشتلو ته اشاره وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي دیالوګ کمزوري کوي.
اوس مهال پولې ته نږدې د پاکستانیانو لخوا د عملیاتو شاهد یو، توغندي ویشتل کیږي. له بده مرغه په سلګونه ملکي افغانان له خپلو کلیو نه تېښته تړل شوي دي.
دغه امریکایي قومندان زیاته کړه چې د افغانستان په غربي سیمو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د اړیکو شواهد شته او دوی دا کار لنګدې تاري، خو د دې ټولو ستونزو سربیره ښاغلی نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه خوشبيني ښکاره کړه چې د بریا په لور خوځيږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
کډرمنو اوریدونکو تاسو رپورت واوریدو چې د ناتو کمانډان وایي چې پاکستان تر اوسه پورې په خپل خاور کې د وسوال طالبانو ضد لازم اقدامات نه دي کړي. زیبا خادم د سید نذیر چې په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه دی سره مرکه کړې ده، تاسو ته در اورو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د ناتو او امریکایي قواو قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او د سیمې د حالاتو په حکله یو لړ څرګندونه کړې دي. اوس د افغانستان په اړه کې د جنرال جان نیکلسن د خبرو په یو دوه ټکو د پاکستان د پخوانی پوځي ډګروال سید نذیر صاحب سره غږیږو. ډګروال سید نذیر د پاکستان د پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی دی. سید نذیر صاحب، ستړی مشه، غواړم ستاسو نظر واورم. جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې پاکستان اوس هم د طالب جنگیالیو او د طالب وسوالو په خلاف په خپل خاوره کې هغه ضروری اقدامات نه دی کړی. سوای چې ول پاکستان ضروری اقدامات نه کوي، ځکه دا خود پاکستان او د افغانستان او د سیمې په ګټه ده.
ډیر شکریا. تر څو پوری چې د دې غختنی یاد دی تور تعلق ته نو دا ډیر وړاندې نه لګي او د پاکستان افغانستان او د امریکای ترمنځ یو طرف ته تعاون دی، یو طرف ته کولیشن دی، په هغه کې ټول مرګري دي، او بل طرف ته په یو بل باندې تور هم لګي. نو دا تور ډیر پخوانی دی، په دې باندې ډیری خبرې تری په عسکری سطح باندې شوی سیاسي سطح باندې شوی دي امریکای پابندې هم لګولې دي بے پابندې روسته کړیم دي چې راشي او وی وزیرستان ته لاړ شي بل ځای ته چې دورو کی دا غنه پس تعریف کوي او چې کله واپس لاړ شي کانګرس په مخ کې شي نو به تعریف نه کوي نو معلومی کی دا سی چې د امریکای خپل پالیسی د منس کې لګا دوه ډوله غونته دا او بل طرف ته دا جنگ دا سی دی چې دی کې صحیح حالات او معلومی دل او دا غیر لپاره حد بندی کول یا پاغه کې څومره تاوند دا یو مشکل کار دی
سید نظیر صاحب نو تاسو څه وایئ تاسو لیدلې دي تاسو لوستلې دي پاکستان کوم ځکه د طالبانو خلاف اقدامات کړی
د افغانستان جهاد نه پس چې څومره دلته چیچن هو دلته ازبک هو د دینا نور غړي چې هو دا تاسو ته پته چې درې سو ازبک په دغه کې په خالی په وزیرستان کې دغه شو دین علاوه د ګټ مو به تاسو څومره نیوکه شوی ټول پاکستان ور کړی وی د دین علاوه د پاکستان ستاینه د امریکای صدر د امریکای وزیر خارجه امور او سیکرټر او د دین علاوه مختلف دفاعي امور او تھنک ټینکس په څو څو ځله باندې کړی دا ها په دې تعاون کې هله به کمزوري عادتو را وړاندې شوې ده چې کله کمزه کې امریکای ته سنځي پیښې شوې دي یا ناکامي مخامخ شوې ده دغه ناکامي به ضروري خبره څوک په سر نالي او په جنگ کې دغه ویل شي چې کله جنگ ټینو داغي مړونه ډیر وي او چې کله بیلین هغه به یتیم یې سیر دي
bale او به خی سید نظیر صاحب بل خبره چې جنرال جان نیکلسن کړي دا وایي طالبانو قومندانان د القاعده سره اړیکې لري همکاري سره لري القاعده طالبانو ته وسوال روزي د ماينونو د جوړولو چلونه ورته کوي او طالبان به ورته پنازایونه ورکي پاکستان څومره د طالبانو د پنازاینې پاکستان کې وران کړی دي کوم مثال لري
امریکای هم منلې دا افغان حکومت هم منلې دا او پاکستان سوهدا پوری پدې کې او سره مرګرته کړي دا چیرته تا او القاعده ته کافي غدا پوری شکست ملو شوی دا واغه طالبان سره کمرسته کوي نو داسي شراکت به وی چې هغه به ډیر او معمولی سطح باندې بي وي اوس د ځکړې وخت تیر شوی دی او پدې چې دا شپږ سلس کال وشو اوس ډیر ماهر دي طالبان هم په دغه ايدي جوړولو کې نو زتا نه ګڼم چې اوس د القاعده وجود دوباره اور افغانستان یا برسه رکول یا د غوی ټاکلي قدمونه یا د غوی زوینه په افغانستان کې یا پاکستان کې په داسې سطح موجود دي چې هغه یو خطر ده هغه اوس یو خطر نه ده
خو
طرف ته چې جابېډن ته زو ګورمن هغه وایي چې طالبان زموږ دشمن نه دي او هغه زمونږ د القاعده په مرسته باندې دشمن شوی دی نو دا مرسته خوړان دي نه ختمه شوی دا چې کله هغه ته القاعده ته شکست پیلو شوی دی
ډیر زیاته مننه ډګروال سید نظیر صاحب کور دی ودان
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
د افغانستان دولتي جرګي اول مرستیال همایون وایي چې حکومت په لوی لاس ملي والی ته تاوان رسولی دی د ازادۍ راډیو دغه رپورت ته ستاسو پام راغلی
ولسی جرګه په کندهار ښار کې د ملي والی د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو او منتقدینو جوړیدونکو غونډه د هیواد د اساسي قانون خلاف او د حکومت او ملت پر زیان ګڼي د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړیدونکو غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله دوی وویل د ملي اوالي حکومت سره لدی چې لسختو امنیتي او اقتصادي ستونزو د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزوري سره مخ ده خو موجودیت یې لدی خدای چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د کندهار پر جوړیدونکو غونډه د ګڼ شمیر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل
تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است
د عنعنوي لوی جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرسه جوړیږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په کتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي والی حکومت قبول کړ باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي
د افغانستان په اکثر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې راغلی چې لروانو امنیتی، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وټو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د زینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د زینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یو ستر درې ورځنی غونډه جوړیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسمو دې راهیسې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو، د پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو او د ملي یووالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره له روان وضعیت څخه د وتلو په نامه د لویې جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسي جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني، د وسنۍ ولسي جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زی لاله، عبدالرحیم ایوبي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې مرستیال حمایون حمایون چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړیږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د کندهار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د کندهار نه دا مسله شروع کړو، مونږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو بلاخره خپل یو نتیجې تورس.
خغلی حمایون وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د پیسو نړیوال وجهي صندوق د روغتیايي وضعیت د ښه والي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره د 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړه. دا چې مرسته شوی پیسې به په کومو برخو کې مصرف شي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم آشنا رادیو ته وویل.
دا پیسې البته د ایچ آی وی ایډز، د ملاریا او د توبرکلوز د مریضیو په کنټرول کې دا پیسې لګول کیږي. دا مرسته د 2013 کال نه تر 2020 کال البته د درې کالو د پاره ده.
بله، څومره ظرفیت موجود دی روغتیا وزارت کې چې مرسته شوې پیسې په درې کلونو کې په ځای ولګیږي؟
د روغتیا وزارت کې الحمدلله اوس لازم ظرفیتونه جوړ شوي دي، او دا مخکینی ګران چې په آخر د دسمبر د روان کال کې ختمیږي، د موږ مصارف په حدود 96% کې دي. ډېر یو لوړ مصرف دی. د دې په څنګ کې د یو این ډی پی ادارې ته یو مقدار پیسې په نظر کې نیول شوی دی چې هغه زیاتره به تدارکاتي کارونه به هغوی ترسره کوي، او موږ اطمینان لرو چې وکولای شو دا پیسې د دې درې مرضونو سره په مبارزه کې به سرته رسیږي، او البته په ډېر شفاف ډول انشاءالله چې لازم ظرفیتونه موجود دي د دې لپاره.
بله، یو اندېښنه چې تل د خلکو سره یې هغه د مرسته شوو پیسو د مصرف شفافیت دی. تاسو ورته اشاره وکړه په خبرو کې موین صاحب چې د پیسو مصرف کې به شفافیت موجودی. بله
بله بله. خو د عامې روغتیا وزارت د نوې مشرتابه په 2015 کال نک د ادارې نه چې هغه جوینت مانیټرینګ اینوالیشن کمیټې دی چې په هغې کې خارجی او داخلی کمشنران دي د هغه نه غوښتنه وکړه چې یو ارزیابي تر سره کی د امریکا په وزارت کې د کوم ساحه چې حاصل پذیر دي اساته چې هغه په ګوته کې دا کار د امریکا په وزارت په غوښتنه باندې وشو. موږ د هغه لپاره پلان جوړ کړی چې ته چې حاصل پذیري فساد ته هغه تم پلانونه جوړ کړی او زیاتره د 50% د هغه پیشنهادونه چې وزارت ته وو اغه اصلاحات راوړل شوې دي او په دې نورو 50% کې اجرات شروع شوي او تقریبا تاسو به لای شمه چې د کال تر اخیره پورې به سلسله کې اغه اصلاحات راوستل شي ترڅو چې امتیاز زیاتره شي او حسابدهي هم دونر ته او هم خلکو ته زیات شي.
موین سب ساسه د وینا له قراره چې مرسته شوی پیسې به د ایچ ای وی ویروس په ضد د درملو جوړولو د ملاریا او د نری رنځ د تشخیص او درملنې لپاره ولګول شي. په څه رقم کاری طرز عمل به دا پیسې ولګوي ترڅو د خلکو په ژوند کې عملا یو بهبودی ولیدل شي او د دغه مرضونو کچه یا ټیټه شي یا د منځه لاړ شي او خلک صحتیاب شي؟
زه فکر کوم تر اوسه چې کار هم شوی په دې 13 کلونو کې که داسې مقایسه کو چې د توبرکلوز مریضي په توګه مثال په 2008 کال کې موږ په حدود 15,000 کسان د توبرکلوز د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی او په 2018 کې دا 11,000 ته راکته شو. یعنی دا ویلی شو چې 14,000 خلکو ژوند ژغورل شوی دی. نو زه فکر کوم دا خو یو غټ لاسته راوړنه ده په دې ترتیب باندې کوم پلانونه چې موږ سره کړي دي توقع لرو چې حد اقل 50% نوره کمښت په دې مړینه کې راشي.
مرسته شوې پیسې به څنګه او په کومه طریقه مصرفیږي؟ ټول پیسې به د حکومت د طریقه مصرفیږي که څنګه؟
د مصرف تقریبا نیمایي پیسې د حکومت د خزینې د طریقه راځي او نیمایي نورې د یو ان ڈی پی من هیڅ پی آر دا یا پرنسپل ریسیپینت دا غوې د طریقه په مصرفیږي او کوم پیسې چې موږ مصرفو البته په اساس دی یو آزاد د طلبۍ په شکل د رقابتي موږ هغه موسسات چې دوی دا وړتیا لري چې کولی شي ښه خدمات هلته ترسره کړي د دې درې مریضیو د مخنیوي په خاطر باندې او د دې کنټرول په خاطر نور دا اعلانیږي. بیا هر څوک خپل درخواست ورکوي کوم د اداره یا موسسه چې
ډیره مننه موین صاحب کورم ودان.
تاسو نه مننه
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دوه مشهور سندرغاړي سیتا قاسمی او ګودر زازی وایي چې څومره ماشومان ضرورت لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره اقدامات نه دي شوي. بل لورته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ټولې اونۍ د لمانځنې په لړۍ کې پرون د بابر په بڼ کې یو کنسرت د ماشومانو لپاره جوړ کړو. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی.
سندرغاړي سیتا قاسمی ماشومان ته سندرې وویلې. د هغې دا سندرې ماشومانو ته وي. ماشومان یې مکتب ته تشویقوله او په وینا یې په شونډو یې موسکا راوسته.
ما باید هم همگی کوشش کنیم که به لبای اطفال لبخند بیاریم، اینا را حمایت کنیم. ما همیشه اطفال نازنین دوست دارم و همیشه حمایت کردیم از اطفال و امروز هم خواستم که حمایتشان کنم و بیایم یک سه آهنگ برای اطفال خواندم دیگه، چرا که اینا جامعه ساز افغانستان هستن و آینده ساز افغانستان هستند.
فکر کوی چې په افغانستان کې د هنرمندانو سندرغاړو ماشومان ته کافی کار کړی؟
تا فعلا خو فکر نکنم که گرفته باشه، صورت گرفته باشه یا حمایت شده باشه بیشتر از اطفال. من خودم شاید شما شاید باشین پار سال یا یک چند ماه پیشتر یک 300 طفل یتیم از یتیم خانه ها بردمشان به تفریح. البته خودم شخصی کار کردم صرف به خاطر از اینکه لبخند در چهرهشان بیارم. یک کنسرت برشان گرفته بودم، تمامش از طرف خودم بود. البته خواسته بودم که لبخند در لبایشان بیارم و خوشی.
په دې کنسرت کې د سیتا قاسمی نه پرته نورو سندرغاړو هم ماشومانو ته سندرې وویلې. د ګودر ځاځي سندره چې ماشومانو ته یې نوې جوړه کړې.
سندره مینه ده، ښکلا ده، ښایست ده، ماشوم ته ماشومتوب ورښیي. هغه څه چې دی باید په ماشومتوب کې وکړي. نو ما خپله لومړۍ سندره د ماشوم دپاره کړې چې نومې دی نه غواړم لوی شم زه. دا د هغه ماشوم خبره ده، خصوصا د هغه پښتنو سیمو ماشومان چې وایي کما جنگ ته لویوي اوس هر سړی غټ شي توپک راواخلي. دا ماشوم وایي چې کما جنگ ته لویوي نو زه نه غواړم لوی شم.
دا کنسرت د ماشومانو د ورځې په ویاړ د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترتیب کړی و. د وزارت همدا یوه اونۍ ټوله د ماشومانو لپاره ځانګړې کړې او په مختلفو پروګرامونو کې د ماشومانو غږ پورته کړی شو.
په نوره نړۍ کې د ماشوم لپاره سندرې ویل کیږي او د دې ترڅنګ د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي. په افغانستان کې له 3 میلیون نه زیات ماشومان له ګواښ سره مخ دي. د دغو ماشومانو لپاره د سندرو ویل او د هنر له لارې د دوی خندول نوي دي. خو دلته په دې کنسرت کې هنرمندانو او سندرغاړو دوی لپاره سندرې ویلې چې په شونډو یې مسکا راولي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په دې وروستیو کې په ګردیز کې د مطبوع شمېر مخ په ډېرو دو دی. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله رپورټ رالېږلی.
شپږ نفره هغه لرو، استادان لرو، یو دوه درې نفره پوه شاګردان دي.
د پکتیا اوسیدونکی نصرت الله په ګردیز ښار کې مطبعه لري. هغه وایي په دې وروستیو کې چې مطبعه د چا پر نویو ماشینونو سنبال کړې، کاروبار یې د ودې پرمختیا په حال کې دی. نصرت الله ورسره ملګري کاری ورځ د بېلابېلو موادو په چاپ بوخت وي. هغه وایي چې د مطبعې پر جوړېدو لګښت کم راځي، خو عواید یې هم ډیر دی او هم یې د خلکو اړتیا پوره کړې ده.
هر ماشین ځان ته قیمت لري. ټول هغه چې وکړي تقریبا یا 40 لکه یا 25 لکه پوه شوې د غومره پورې راځي. د دوه درې ماشینونه چې ته دلته ګورې کنه، دغه د چاپ کاغذ چاپ کې نو فلکس چاپ هم لرو مونږ، کتاب یا کتاب چاپو، د دوکانو بیلونه، اخبار، دغه شیان مونږ تر اوسه پورې هغه لرو.
د شمیرو له مخې په ټولیز ډول اوسمهال په ګردیز ښار کې شاوخوا 10 مختلفې مطبعې چې تر ډیره بریده په ښو وسایلو سنبال دي فعالیت لري، او دا شمیر په دې وروستیو کې مخ پر ډیرېدو دی. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د دې مطبعو په جوړېدو سره اوس خلک نه دي اړ چې د چاپ په برخه کې د اړتیا پوره کولو لپاره کابل او یا نورو ولایتونو ته لاړ شي.
نوم یې عتیق الله نصرت دی، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په پخوا وختونو کې به مو چې مونږ غوښتل کتابونه، مجلې، اخبار، کتابچې چاپ کړو، نو مونږ به کابل ته یا ګاونډي هیوادونه ته تللو. خو خوشبختانه اوس په پکتیا کې دا ستونزې حل شوې دي. مونږ کولی شو همدلته په مطبعو کې کتابونه چاپ کړو، کتابچې چاپ کړو، اخبارونه چاپ کړو، مجلې چاپ کړو.
په ورته وخت کې د مطبعو مسؤلین وایي چې د برېښنا د نشتون تر څنګ خامو موادو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اوس مهال د خامو موادو له پلوه په ایران او پاکستان اتکا لري.
ستونزمن په دا دی چې دلته خام مواد نشته. پاکستان نه یا د ایران نه یا د چین نه پوه شي مونږ راغواړو. خام مواد مونږ صرف کاغذ نه لرو. مونږ کارونه که دلته مونږ ته کاغذ میلاو شي پوه شي مونږ کارونه ډېر مخته ځي. اوس تقریبا 40% هم مونږ کار نشي کوی. پوه شوې که کاغذ مونږ ته هغه شي مونږ کار 40% پوره کیږي.
په عین وخت کې د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس عبدالنصیر عالم یا آشنا رادیو ته وویل هیله مند دي چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا په راتلو سره لازمه پانګونه وشي دوله پانګوالو غوښتل چې پر ځان د بسینې لپاره پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي.
که چیرې دغه زمینه سازی وشي او دلته سهولت ورته برابر شي، واقعا فابریکې زیاتېږي ورځ تر بله. موږ د صنعت په بخش کې ډېر فابریکې اوس فعاله شوې پکتیا کې. فقط د پارکای صنعتي د برق نشتون دوی یوازنی مشکل ده پکتیا کې.
په مجموعي توګه د کیفیت له پلوه چاودونکي مواد ښایي ډېره کمه ستونزه ولري، خو د خلکو اندېښنه دا ده چې د ډیزلي برېښنا له کبله چاپېدونکي مواد په لوړه بیه تمامېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.